السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو په دې وساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس 19 بحث لرو خو لمړی په مکرۍ خبرونه ته نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته د نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه خپل نوی راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی دی راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي راپور دا یادونه هم کړې چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي دي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد په خوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره وو هغه ملي راډیو ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤولان هم ژمن دي نو ځکه دا په دې معنا ده چې د هیواد راتلونکی روښانه ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځنګړي استازي مرستيال او د هیواد لپاره د بشري چارو همغږي کونکي اندریکا راټویټ وای د افغانستان لپاره بشري صندوق په تیرو لاسو کلونو کې په مختلفو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کړی هغه د سرګندونې نن د دې صندوق د جوړیدو د لس کلنې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل ایکس پنه خپور کړی دی کړی دی د نوموړي په وینا د افغانستان لپاره بشري صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیرا د افغان خزو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی د طبي پیښو پر مهال د زیانمنو لاسنیوي کړی خلکو ته روغتیایي خدمات رسولي او د زده کړې د پراختیا او پاکو اوبو ته د لاسرسي د یقیني کولو په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي هغه ویلي چې په دې موده کې 1.5 بس پنا ورکوونکو له دې صندوق سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مرسته کړې او زیاتوي چې افغانان تر اوسه ډېرو مرستو ته اړ دي د ښاغلي راټویټ په وینا په روان 2023 کال کې 3 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري او له 10 میلیون او ولس میلیون افغانانو ته د بیرنیو مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده د اسرایلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني پر اسرایلو د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې هلیوا د اسرایل لومړی جګپړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي په دې برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول د اسرایلو پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغه څخه د خدمت په خاطر مننه کړې د راپورونو له مخې د عراق له زمار ښار څخه پرون لږ تر لږه 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د یوې پوځي اډې پر لور توغول شوي دي رویټرز خبري اژانس د دوو امنیتي سرچینو په حواله دا خبر ورکړی د راپور له مخې دا د فبروري میاشتې له لومړیو څخه چې ایران پلوه ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو حملې ودرولې په سوریا کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د سوریې په رومالین ښار کې د ائتلافي ځواکونو د اډې پر لور له 15 زیات توغندي توغول شوي چې امریکایي پرسونل ته زیان نه دی اړولی هغه دا یو ناکام برید بللی تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا توغندي پر دې اډې لګیدلي او که هدف ته له رسېدو مخکې شنډ شوي دي او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي د فوټسال او بخې ملي ټیم د آسیایي ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن خپل دریمه لوبه د بحرین پر وړاندې وکړي د لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي افغانستان د شنبه په ورځ له کویت سره 3-3 مساوي شو خو په لومړۍ لوبه کې 13 پنجشنبه 3-1 در ایران پر وړاندې ماتې وخوړه د 2023 کال د آسیا د ملتونو جام د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربتوب د 14 ټیمونو په ګډون 13 چهارشنبه پیل شوې او تر را روان 1 شنبه پورې دوام کوي افغانستان په دې سیالیو کې له ایران کویت او بحرین سره په یو ګروپ کې دی خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل راسره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي په راپورونو کې بل لمړی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور ته د طالبانو د حکومت د خبرګون جزئیات واوري.
اقتصاد افغانستان درځي
دا چې د افغانستان اقتصاد تیار راتونکي لري دا سامانه ده. مخکې تیار و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوختو او فرصت یې نه لاره.
په کونړ کې سختو بارانونو د خلکو تګ را تګ له ستونزو سره مخامخ کړای دی.
موټر مې وس اغاړي پاتې دی او دا سامان الله چې کم راځي نو هغه د خلک تبادله کوي. اغاړي دی غاړي او دومره مزدوریان پر راځي چې هغه کسانم خلک چې زنانه وسره نو هغه په شهر پورې باسي.
په کندهار کې د کرنیزو ماشینونو د تولید د فابریکو فعالیت ته هم کتنه کوو.
په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانه موږ لرو. په خو موږ ته د هر څه د امسای وادو څخه راتلله.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر ولې له دندې استعفا کړې. په 15 دقیقې پروګرام کې په کوټه کې د طالبانو د یو چارواکي د وژل کېدو موضوع شاربو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په دې ورسته کې او په خنا غوړم قدرمنو اوریدونکو پایل کې د نړیوال بانک د راپور په اړه جزئیات اورو. نړیوال بانک د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت نات سرګند او مبهم بللی او ویلي دي چې د دې هیواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. د دې بانک د نوي راپور لمخې په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې، توکو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی، بیې لوړې شوي او په پانګونو کې هم کموالی راغلی. د طالبانو حکومت دا راپور نیمګړی بللی او ویلي دي د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره فرصتونه شته. امید زهیرمل د موضوع جزئیات اوروي.
نړیوال بانک وایي تیر دوو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک په خپل نوي راپور کې لیکلي د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیارخ کاری او تر راتلونکي 2015 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد دا راپور ناسم بولي. هغه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي
اقتصاد افغانستان درځي
دا چې د افغانستان اقتصاد تیار راتونکي لري دا سامانه ده. مخکې تیار و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوختو او فرصت یې نه لاره. اوس چې امنیت او ثبات دی او ژمنتیا شته دا خپل د دې خودنه کوي چې روښانه راتونکي په مخکې لرو.
د نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ پر ځوړ اقتصاد لاملونه د بهرنیو مرستو کمی، د ناڅرګند وضعیت ګډوډۍ او بې باورۍ لامل په کور دننه د پانګونې چټک کمښت، د کرنیز سکتور زیانمنېدل او تر څنګ د کوکنارو په کښت بندي زیات شوی دی. د بانک په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له قوله د کوکنارو د کرکیلې له امله د افغان بزګرانو کلانی عاید 1.3 میلیارد ډالر بللی چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کیږي. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې اوس مال په افغانستان کې بیروزګاری ډېره شوې، بیل وړې شوې، تقاضا کمه شوې او د ټولو بیا لومړنۍ خوراکي توکو ته د اړمانو تناسب ل 14.6% ته پورته کړی دی. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په خصوصي سکتور کې بنسټیزو ستونزو او د اړینو خدمتونو لپاره د نړیوالو د ملاتړ مرستو کمی هغه بل اندېښنه ده چې د افغانستان د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. خو نړیوال بانک له دې ټولو اندېښنو سره سره دا هم وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو حکومت عواید 9% زیات شوي او 210.1 میلیارد افغانیو ته رسیدلی دي، چې پکې 1.1 میلیارد د ګمرکاتو د مالیاتو او پاتې 2.8 داخلي عواید دي. د نړیوال بانک راپور په افغانستان کې د 2022 او 2023 کال لپاره د افغانستان صادرات تر یو حده ثابت پولي خو وایي واردات لا زیات شوي دي. د دې بانک د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې افغانستان 2.8 میلیارد ډالر په ارزښت واردات درلودل چې تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. 2022 کال کې دا شمیره 6.3 میلیارد ډالر وه. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د بیروزګاری او نامناسب اقتصادي وضعیت له امله ځوري. د ننګرهار اوسیدونکي محمدی ګل
کارونه نشه ګندنه نشه یا به زوره زوبس عدالت خرسم خپل خو مزل کو.
د کندهار اوسیدونکي عبدالغنی هم له همدې سونزو سره ټکوي.
کارونه نسته به کی یار ورځ راوځو بلادر ورس ودولس ناس او سپیرت کوته زو.
د اندخني داسې محل مطرح کیږي چې نړیوال بانک خپل راپور کې د افغانستان د باثبات راتلونکو د دې هیواد د ګټو د خوندیتوب لپاره د کارنې او د قانونو د استخراج په برخه د تمرکز یادونه کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ورستۍ سیلابونو او بارانونو لکبل د اوختو زیانونو په اړه د اندېښنو په دوام اسلامیک ریلیف سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. د سازمان په وینا په افغانستان کې د کوچنی اختر نوروسته ورختونو او سیلابونو د زیانونو ترڅنګ په جزوی او بشپړ ډول 900 کورونه ویجاړ کړي او 3000 هکتاره کرنیز ځمکه زیانمنه کړې ده.
د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان راپور ورکړی چې د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو د ځاني زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم اړولې دي. د دغه سازمان په راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې لخوا خپور شو، ویل شوي چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو په پایله کې 900 کورونه په جزوي او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 3000 هکتاره کرنیز ځمکه زیانمنه شوې ده. اسلامیک ریلیف زیاته کړې چې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 1500 کورنۍ زیانمنې شوې او سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. د ورښتونو او سیلابونو د تیر کوچني اختر راهیسې روان دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت، د دغو ورښتونو او سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه تازه ارقام نه دي خپاره کړي، خو د شنبې تر ورځې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمېر 99 او د ټپیانو شمېر 3 ښودلی و. د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله له رامنځته شویو زیانونو شکایت کوي. د غزنی د مرکز د اسفندي کلي اوسېدونکی حشمت وایي چې د سه شنبې ورځې سیلابونه دوی ته مالی زیانونه اړولي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ دوه تر درې جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او د ډېر ورخت له امله هلته مو چې کورونه درلودل تخریب شوي دي.
د نیمروز ولایت د چخانسور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خپله سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د اوختو زیانونو په اړه وویل.
زیاتر تخریبات ازی در ساحه ولسوالی چخانسور بوده که سرک مواصلات
د چخانسور ولسوالی په مربوطاتو کې ډیره زیاته ویجاړی شوی چې د زرنج او چخانسور مواصلاتي لار او همدارنګ د کلیو په منځ کې فرعي سړکونه لمنځته دي. زراعتي کروندې چې خلکو کرلی وي ویجاړی شوی. زما دا او خې زراعتي زمکه لمنځته دي چې واز د تخمونو له درکه څلوي اختر 5000 افغانۍ ورته زیان رسیدلې ده.
افغانۍ zarar تخم
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یک شنبې په ورځ به د افغانستان 19 ولایتونه د سختو بارانونو، واورې، تالنده برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په دغه اعلامیه کې د باران د ورښت کچه له 15 تر 30 ملي مترو پورې او د واورې کچه له 15 تر 30 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو په داسې حال کې د افغانستان خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان له بېساري بېوزلۍ او اقتصادي بحران سره مخ دی.
په کونړ کې شدیدو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت یو شمېر لوی او وړې لارې د ترافیکو پر مخ بندې کړې او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دغو لارو یوه د نړۍ او اسدآباد لاره ده چې د غازی آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې سیلابونو او له غرونو د تیګو د ښویېدو له کبله بنده شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
دا د نړۍ ولسوالۍ او اسدآباد ترمنځ د سونک خوړ دی چې په کې تیر شوی سړک اوبو وړې دی. شاوخوا یو نیم متر یې ژور کړی او د موټرو د تګ را تګ مخه یې ډپ کړې ده. د خوړ دواړو غاړو ته په لسګونو موټرې ولاړې دي. خلک په اوبو کې پلي پورې کېږي. د کورونو لپاره خوراکي توکي او ناروغان په شا له یوې خوا بلې ته انتقالوي. د همدې لارې یو موټر چلوونکي نور محمد خان د لارې بندېدو او د خلکو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
موټر مې وس اغاړي پاتې دی او دا سامان الله چې کم راځي نو هغه د خلک تبادله کوي اغاړي دی اغاړي او دومره مزدوریان پر راځي چې هغه کسانم خلک چې زنانه وسره نو هغه فشار پورې باسي او نن اتم اورز د باز منګ ته داله رمدخ سي بند دو غاړي زمنګ پاغزګي کې ولار دی او به چې کم سامان پاتې شي د ډیرو خلکو نه دوه تر وړي وړه چلو تر وړي او تیل او دات هم دخصي د شپې دخصي ورکیږي
د ناړی ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار خان ایوبی هم ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندې دوه په وجه د نورستان د دوه ختیځو ولسوالیو او ناړی اوسیدونکو کې ګڼې ستونزې ګالي
دا د غازی آباد مربوط د سنک پړ دی چې دا سد آباد او د ناړی ترمنځ لوی لار تقریبا د لس ورځو نه را پدې خو بند کړی دی دغه سیلاب د پل جوړ شي د وړو وسایطو د پاره هغه سیلاب اوبه کله په یو ځای واوړي کله په بل ځای واوړي هغه پل تقریبا یې نه کیږي نو دوه طرف ته مسافرین بند پاتې او زیاتره کوشش دا کوي چې چېرته پیاده راواوړي او د اخوا دې خو وسایط تبادله کړي بیا د ناړی ولسوالۍ او د کامدیش ولسوالۍ په منځ کې د غرونو د خوېدو په اساس باندې لارې بندې دي
دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د سد آباد او برګي مټال ترمنځ غزیدلی سړک ته له غرونو راخوېدلې تیږي او رسوبي مواد دی لری کړي او سیلابونو وړي ځایونه دي بیرته ورغوي په کونړ او نورستان کې چارواکي به وایي په زیاتو ساحو کې سرکونو ته له غرونو تیږي او رسوبي مواد راغورځېدلي او همدارس خوړونو کې تیر شوي سرکونه هم سیلابونو لمنځه وړي چې دوی د پاکولو او بیا رغولو چارو باندې بوختي د کونړ او نورستان په څیر په زیاتو ځایونو کې شړکنده بارانونو او سیلابونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوختي ډېرې عمومي او فرعي لارې له تګ راتګ وستلې
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
قدر منوریدونکو د افغانستان اړوند راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي خو سورځو نړیوالو مسایلو ته د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر د هغه څه په خاطر چې د پر اسرایلو د حماس ډلې لخوا د تیر کال د اکتوبر د 8 د بریټ په مخنیوي کې ناکامي بللې لخپل دندې استعفا کړې ده دا لدې حمله ورسته چې په نتیجه کې په غزا کې روانه جګړه پیل شوه لمړی جګپړی اسرایلی چارواکی دی چې د دې پیښې په تړاو استعفا کوي د موضوع نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واوري
د اسرائیل پوزنن دوشنبه ویل چې د پوزي استخباراتو د څنګه مشر هارون هلیوا د حماس له لوري د اسرایل له تیر کال د اکتوبر د 8 نیټې د بریټ په تړاو لخپل دندې استعفا کړې ده هلیوا د اسرائیل لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د حماس له لوري چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه بریټ په تړاو لخپل دندې استعفا کوي دغه بریټ چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یې رغمل شول د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس اوومه میاشت ته داخله شوې ده د اسرائیل پوز په یو اعلامیه کې ویل چې د پوز لوی درسیز د هلیوا استعفا منلې او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې خاغلی هلیوا په خپل استعفا لیک کې پاوس خبره کړې ویلي چې د دپ مشرۍ د استخباراتو ادارې هغه دنده چې ورسپارل شوې و نه د اجرا کړې او زیاته کړې ده چې د دغه تور ورځ هر ورځ او شپه په یاد لري او دغه جګړې جوړ درد به د تل لپاره لزان سره ولري د راپور لمخې د ډېر تمه کې ده چې پر اسرائیل د حماس له لوري دغه پراخ بریډ ورسته به هلیوا او یو شمېر نور پوځي او امنیتي چارواکي له خپل دندو په دې خاطر استعفا وکړي چې پر اسرائیل دغه بې ساري بریډ په مخنیوي کې پاتې راغلي دي خو د استعفا وخت خی په دې خاطر روخانه نوي چې اسرائیل په غزه کې له حماس او د لبنان په شمال کې هم له بل سخت دریزي حزب الله ډلې سره په جګړه کې ښکېل دي پاین هلک د اسرائیل او ایران ترمنځ له بریدونو وروسته په سیمه کې هم کړکیچ او تر رسیدلې ده د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یو شمېر پوځي کارپوهانو په باور داسې مهال چې اسرائیل د جنگ په څو جبهو کې ښکېل دی دغه استعفاوی به یو غیر مسؤلانه عمل او کېدای شي هغه د کمزوري نښه وګڼل شي په داسې حال کې چې هلیوا او یو شمېر نورو چارواکو دا منلې چې دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي خو نورو په تیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دې کار څخه ډډه کړې ده ښاغلي نتنیاهو ویلي حاضر دی چې دغه برید په تړاو سختو پوښتنو ته ځواب وایي خو دا یې نه دی ویلي چې آیا له خپلې دندې ګوښه کېدو ته هم حاضر دی که نه دا په داسې حال کې ده چې په اسرائیل کې له ټاکلي وخت د مخه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره اعتراضي غورځنګ ورځ تر بلې په پراخېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري اوس هم ورزو یوې مرکې ته د شاوخوا شپېتو مدني سیاسي سازمانونو او ائتلافونو استازو او یو شمېر مستقلو شخصیتونو په دې ورستیو کې د افغانستان ستونزو ته د حل لارو د منډلو په هدف یو ائتلاف جوړ کړی دی چې هدف من ائتلاف نومیږي. د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزای دی. دی وایي د دې ائتلاف هدف دا دی چې په افغانستان کې د یو مشروع حکومت جوړېدو ته لاره ورشي او افغانستان له نړیوالې انزوا ووزي. ښاغلی ستانیزی له اسمت څاروان سره د مرکې په پیل کې د خپل ائتلاف د هدف نور جزئیات داسې بیان کړل.
د هدفمن ائتلاف اصلي هدف دا دی چې افغانستان کې دغه اوس سیاسي رکود دی، له دغه رکود نه خلاصي او په زمن کې داسې طالبان په یو سیاسي انزوا کې واقع شوي دي. د افغانستان ولس هم ورسره د یرغمل په توګه په یو انزوا کې پاتې ده او موږ نشو کولی چې په دې نړۍ کې ژوند وکړو، اما په دې نړۍ پورې مربوط نه یو. نو د هغه په خاطر یو شاید ډیر مهم دغه دره چې د په افغانستان کې یو باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس مشروعیت ولري. نو که چیرې دغه د ولس مشروعیت د طالبانو حاکمیت ترلاسه کولی شي، هم په دې کې کومه خبره نشته، او که هغه حکومت ترلاسه نه شي کړلی بل حکومت، یعنی په هر صورت باندې د افغانستان حکومت باید د افغانستان د ولس نمایندګي ولري. نو ځکه ضرور ده چې هغه باید له حقوقي نظره په افغانستان کې سیاسي قدرت په سیاسي صلاحیت بدل سي او داسې یو حکومت رامنځته شي چې په کې قانون حاکمیت ولري او د قانون د حاکمیت پر رڼا کې خلک خپل ژوند عیار کړی سي.
ستانیزی صاحب، طالبان نه ګوند مني، نه مدني او سیاسي حرکت مني، په خارج کې د داسې ائتلافونو جوړېدل به څه اثر ولري؟
دا درسته ده چې په اوسنۍ شرایطو کې طالبان نه دي حاضر چې له هېڅ یو داسې ګوند او یا نهاد یا تنظیم سره خبري وکړي چې هغه د مدني حقوقو پلوي کوي. دا خو واضح ده چې دا مطلب رسوي چې طالبان غواړي خپل انحصار په خپل مذهبي استبداد کې تعریف کړي او خلکو نه غواړي چې خلک باید دوی ته ورسي. د حکومت کولو اصل دا ده چې هغه څوک چې د حاکمیت د ادعا کوي هغه باید ولس ته مراجعه وکړي، د ولس د رایه د اخیستلو له لارې نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، نه برعکس. د دې
اصلا له یو هیواد د باندې ستاسو په نظر سیاسي فعالیت څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې نتیجه ولري؟
دا چې له افغانستان به هر سیاسي تنظیمونه، ډلې، نهادونه، ائتلافونه د افغانستان په اوضاع باندې اغیزه کوي که نه کوي، طبعا څه کوي. افغانستان یوه جزیره نه ده، افغانستان په همدې دنیا کې ده. دا چې دوی وغواړي که ونه غواړي یا که انکار ځینې کوي، اما واقعیت خدا ده چې دوی طالبان هغه خپل انحصار باید یا نن یا سبا له منځه ویسي او په افغانستان کې داسې حکومت ته لاره خلاصه کړي چې هغه مشروعیت ولري. زموږ کوشش د دې ائتلاف یو افغان محوره ائتلاف ده، کوشش کوو د افغانستان په ارزښتونو، د افغانستان په دود او دستور باندې موږ اتکا وکړو، د افغانستان د ولس د هغه ولس چې همدغه اوس په بهرنیو هیوادو کې مسافر دي د هغو په مرسته باندې موږ دغه کوشش مخې ته بوزو. البته موږ به له ملګرو ملتو یا له بشري حقوقو د پلوي له موسسو سره هغو سره طبعا تماس لرو.
د کالیفورنیا په هنتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزای و چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د شپېتو مدني سیاسي سازمانونو او ائتلافونو د استادو په ګډون د یو تازه جریان په اړه خبرې کولې. ژوند کروغې کډارد لري تیریږي خو متل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړي او روغه سټه یقیني کړي.
طالبانو د کندهار د جهادي سیاسي جهادي مدرسې د استاد محمد عمر جان اخونزاده مړینه تیرونه تایید کړه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کرکتنې د ادارې د غړي شیخ الحدیث محمد عمر جان اخونزاده د مړینه په اړه وویل چې د کاز د بلوچستان یالات مرکز کوټه ته نږدې په نوې کلیسیمه کې د یو جماعت ملا امام هم و چې د وری په یو ډیر شمن نیټه نو وخت د وسلوالو په حمله کې وژل شوې ده. د طالبانو یو سرچینې ویلي چې نو موري د طالبانو د لوی مشر ملا احبت الله اخونزاده له نږدې کسانو د 15 دقیقې باس په ترسکی به تاسو چې په دوهمه نیمای کې پیلېږي او کوربه به اسمت څروانوي تاسو د دې پیښې پر عواملو او د طالبانو د حکومت د دې چارواکي د وژل کېدو پر انګیزو بحثونه واوري. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې. د دې ولایت د معدن او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس مهال په کندهار کې د کرنیزو سامانونو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې تر شرونه ژرندې او نور بیلابیل وسایل جوړوي.
د شانسې قانون د ژرندي واټر پمپونو د خلو او میانوي جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکښې اته ژرندي او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادې فابریکې مسؤل حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته چلوري ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورزنې تولید د زر څخه تر 200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورزنې تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او سره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 400 څخه د 500 دانې پورې موږ ورزنې تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کړو.
د یادی فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وای دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سنتیاوي برابرې کړي نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړی او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د جرنج ار چای خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا را اول لکه اول بار د جرنج د ټول جوړو بیا ورته د جرنج د مکمل د چا د غیر اشتهار ور جوړو بیا د مو د مخه د پاکستان سره راتلې او مو د کندهار او د خپل په کندهار شاته جوړو.
دلته موږ د سمرسیبلانو خلې جوړو او د غتر څنګ میانیانی جوړو په مختلفو سایزو کې.
پاینی وخت کې د کندهار د مادن او صنایع خونې مسولان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې استه چې ترې شلونه ژرندي نوپال دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونې مشر سید سربر رحماني وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دي.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانه موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه ترشلان نوپال او دوپال او تخم پاشو ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. په خو موږ ته ترشل او د نوپال او دوپال د هرڅه د امسای وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په